دا مشال لیډیو دا وخت د ماسیګر سلور بجې شوی یعنی ساج ملیما سلامونه مې ومنه په روانه خبرونه کې با په جمرود کې د نیټو په گاډو برید د پاکستان د کورونو چارو وزیر د مذاکراتو په اړه سرګندونې د حکومتي کمیټې ملاقات په شمالي وزیرستان کې د تاجرانو احتجاج د مسودو کډوالو مشکلات او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واوري 19 پروګرام سروې هم لرو خلومړی بعد د سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي.
سر کې پام کوي د خبرونو ساتکوته په خیبر ایجنسی کې نن د ناټو په گاډو په ډزو کې سلو تنه موټر چلوونکي مړه یا ژوبل شوی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي ترهګرو ته به ماتې ورکوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرین په اړه په تلویزیون څرګندونې کړې چې خبر به په همدې بولیټن کې واوري. د سه شنبې یا نهې په غرمه د خیبر ایجنسۍ د جمرود تحصیل په سره کمر سیمه کې ناڅرګندو وسلوالو په یو برید کې د ناټو د گاډو دوه موټر چلوونکي وژلې دي. د جمرود پولیټیکل تحصیلدار علي شیر نن مشالې ته ویل چې په دې پیښه کې دوه نور موټر چلوونکي ژوبل شوي هم دي. نوموړی وایي له پیښې وروسته دوی په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي دي خو د کوم وسلوال تن د نیولو په اړه یې څه ونه ویل. د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا ویلي چې ترهګرۍ ته به ماتې ورکوي او د هیواد امنیت به ټینګوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې اسمبلې ته د وینا پر مهال ویل تحریک کې طالبان کمیټې ته پیغام لیږلی چې دوی لخوا یوازې دا بیان چې د دوی د اسلام آباد د برید سره تعلق نشته کافي نه دی بلکې د دې ناوړه پیښې د دوی غندنه هم وکړي او په دې پیښه کې د ککړو کسانو په پیژنګلوي کې د هم مرسته وکړي. د اسلام آباد د افیټ مرکز په کچرو کې پرونی یو غبرګ ځانمرګو بریدونو او ډزو کې د یو سیشن جج او 15 وکیلانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 9 ژوبل شوي. د احرار الهند په نوم یو نوی وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې ده. د امن د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمول حق ویلي چې د هر وسلوال بیت زمواري په طالبانو اچول به مناسبه خبره نه وي. نوموړي ویلي د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره ملاقات کې به د قیدیانو په تبادله خبرې کوي. د پرون په اسلام آباد کې ویل
مونږ ته د طالبانو لخوا د قیدیانو فهرست ملاو شوی دی چې حکومت ته به یې وړاندې کوو. بل دا چې حکومت ته پکار دی چې د دې مذاکراتو لپاره یوازې لا تحصیل یا لږ تر لږه یو خار وټاکي چیرته چې دواړه خواوې په اسانۍ او امن سره تګ راتګ لیده کاته او خبرې اترې کولی شي. دا راز به د امن عمل په توندۍ سره پر مخ لاړ شي.
بل پلونن په اسلام آباد کې حکومتي مذاکراتي کمیټه هم غونډه کوي چې په کې به پر روانو حالاتو سلا مشوره کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیره یو ونی کې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په عملیاتو کې 123 تنه وسلوال وژلي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو امنیت ته به پوره پام کیږي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي له ټولو کاندیدانو غواړي چې د کمپاینونو پر مهال امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو چې د حمل تر 14 بعد دوام کوي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کاندیدانو غوښتي چې د کمپاین پر مهال د انتخاباتي مبارزو اصول په پام کې وساتي. د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا 2200 کسانو ځانونه کاندید کړي. د مشال ریډیونه خبرونه اوري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یو تلویزیونی وینا کې ویل هغه پوهیږي چې د یوکرین خلکو بدلون غوښتلو خو هغه د غیر قانوني بدلون پلوي نه دی. نوموړی ویل یوکرین یوازې یو قانوني ولسمشر لري او هغه ویکتور یانوکوویچ دی او هغه په غیر قانوني ډول له واکه نشي لري کېدی. نوموړی وایي په یوکرین کې د پوځ د استعمال اړتیا نه لیدل کېږي خو دوی دا اختیار لري. د زیاته کړه
Это антиконституционный переворот и вооруженный захват власти.
دی وایي دا په غیر آئینی ډول د حکومت ختمول او په واک مسله ډول باندې قبضه کول دي. د یادولو دا چې د یوکرین اسمبلی پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له واکه لرې کړی او الکساندر تورخینوف موقتی ولسمشر ټاکلی دی. د دې ترڅنګ د امریکا د دفاع وزارت وایي د یوکرین د بحران په سر د روس سره په پوځي کچه ټولې رابطې ځنډولې دي. د وزارت د دفاع ویان اډمیرال جون کربی پرون ناوخته ویل د رابطو په ځنډولو کې ګډ مشقونه، دوه اړخیزه ملاقاتونه، د بندرونو کتنه او د غونډو منصوبه بندي شامل ده. یو نوې سیړنه ښایي چې سنگاپور د اوسېدو لپاره د نړۍ تر ټولو ګران بیا ښار دی. د اکانومیست انټیلیجنس یونټ په نوم د ادارې سیړنه ښایي چې د جنوبی آسیا دغه ملک او ښار په 2013 کال کې د نړۍ د هر بل ښار په پرتله ګران بیا و. د دې لامل د پیسو د ارزښت لوړوالی او د ګاډو د ضرورت د نورو سیزنو د بیو لوړېدل دي. تر دې وړاندې د جاپان ټوکیو ښار په دې مقام ولاړو، خو اوس هغه په شپږم نمبر دی. د نړۍ په نورو ګران بیو ښارونو کې پاریس په دویم نمبر، اوسلو په دریم، زیورخ په څلورم او سیډنی په پنځم نمبر دی. د نړۍ په ارزان بیا ښارونو کې کراچۍ، ممبئی او کټمنډو شامل دي. د پاکستان او د افغانستان د لوبو چارواکو د فوټبال د نړیوال انتظامی ادارې د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د ښځینه لوبغاړو په سر پټولو بندیز لرې کړی دی. چارواکي وایي له دې سره به د مسلمانې نړۍ زیاتې میرمنې لوبغاړې لوبې ته تشویق شي. د فوټبال د آسیایي ټولنې مشر شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه هم د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نوموړی وایي اوس به زیات هیوادونه خپلې ښځینه لوبغاړې نړیوالو لوبو ته استوي. د بنگلاديش په سر ښار ډاکه کې نن د پاکستان او د بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د آسیا د جام لوبه روانه ده. بنگلاديش په 6 غټل او په خپل بیټینګ پایل کړ. لږه شپه وړاندې پورې دوی په سلور سلويخت ورنو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو 201 سلويخت منډې جوړې کړې وې. پرون د همدې جام په یو بل سیالۍ کې سریلانکا افغانستان ته په 123 منډو ماتې ورکړه، خو افغانستان په یو بل لوبه کې تر دې وړاندې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرین هم د نجیب عامر نارې دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په وای پاړم په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په خیبر ایجنسی کې د نیټو په گاډو بریج شوی چې پکې 2 تنه وجل شوی دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي تحریک طالبان پاکستان دی په اسلام آباد کې په پرونی 14 کې ککړ کسان په ګوته کړی، خو یو څېړونکی وایي
هر کله چې داسې واقعات وشي نو هغه رایه چې کومه د مذاکراتو حق کې نه وه هغه نوره مضبوطېږي او حکومت باندې داخلي او خارجي فشار زیاتېږي چې تاسو د هغه خلکو خلاف چې کوم اړې ګړې پیدا کوي هغې خلاف اپریشن وکړي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د ځینو خوراکي سیزونو اجازه ورته نه ورکول کېږي. او بے قرشوی مسعود کٹوال په کیمپونو کې له مشکلاتو سره مخ دي.
کوم کښې د میږ د بجلی ډېر تکلیف ته بجلی نشته دی چې میږ دغه سه دا وخت به بجلی نه تېروي او د یبې میږ ته ډېر تکلیف ته ای کې یم خپل کندلې دي دا کې یی چې میږ کندل په داکشه د میږ 15 کسان بچیون مړه شول.
د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرسو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته په خبري ایجنسی کې د نیټو لپاره سامان وړونکو گاډو باندې نن نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې د نیټو کنټینرو دوه ډرایوران وجل شوي او دوه نور تنه پکې جوبل دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال تفصیل له موږ سره شریک کړی دی.
د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې نن غرمه د خیبر ایجنسی په جمرود سور کمر سیمه کې د خیبر د خپل لوی لاره ناسرګند وسلوالو په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره رصد وړونکو گاډو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه ډرایوران وژل شوي دي او دوه پکې جوبل شوي دي. دوی زیاته کړه چې وژل شوي او جوبل شوي تنانی پېښور روغتون ته رسولې دي او په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. او بل دا چې تر اوسه د دغه پیښې پړه چې بغاړه باندې نه واخستې.
د مشال ریډیو د خبريال نو تاسو اوریدل چې په خبري ایجنسی کې د نیټو په گاډو بریج شوی چې پکې 2 تنه وجل شوی دی. اوس بلار شو اسلام آباد ته. نن د پاکستان سپریم کورټ کې د اسلام آباد کچرو پیښې پړه د اس خود نوټس اوریدنه وشوه او د داخله چارو سیکرټري نه د پیښې تفصیلات غوښتي دي. د دې ترڅنګ عدالت حکومت ته دا هدایت هم ورکړی دی چې اسلام آباد او پینډه کې د عدالتونو کې سی سی ټی کیمرې ولګول شي او جوبل او وجل شو ته د معاوضه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکارې په دې رپورټ کې ورو.
سپریم کورٹ اسلام آباد ایف ایٹ مرکز کچرو پیخ په اړه د داخله چارو سیکرټری نه را روان لسم مارچ پورې د تفصیلی رپورٹ غوښتنه کړې ده او حکم یې ورکړی دی چې اسلام آباد او راولپنډي په عدالتونو کې د پرسلی شکنټرو کې سی سی ټی وی کیمرې ولګول شي. نن سهار د ایف ایٹ مرکز کچرو پیخ اسخود نوټس اوریدنه چیف جسټس تصدق حسین جلنی په مشورې کې درې کسیسی بینچ وکړه. د عدالت په وینا نن د اوریدنې په وخت د داخله چارو سیکرټری ډاکټر شاهد د ایف ایٹ مرکز پیخ په اړه عدالت ته یو رپورٹ وړاندې کو چې پکې ویل شي شپږ شپېته پولیس اهلکاران د کچرو په حفاظت ولاړ وي. خو د عدالت وینا وه چې تېره ورځ د عدالت په حفاظت څومره پولیس ولاړ وو. په دې مهال چیف جسټس داخله چارو سیکرټري ته وینا وه چې نه یو حمله کوونکی جوبل شو او نه نیول شو، نو ته څنګه وایې چې پولیسو اسلحه استعمال کړې ده؟ اول پکار ده ته د پولیسو مشر نه تپوس وکړي چې تېره ورځ عدالت کې څومره پولیس ولاړ وو. په رپورټ کې دا هم ویل شوي وو چې د پیښې تقریبا لس منټه پس پولیس په موقع رسېدلی وو. خو جسټس خلجی عارف وینا وه چې اخبارونه د دې خبرو نه ډک دي چې پنځه څلوېښت منټو نه پس پولیس رسېدلی وو، او که په اوو منټو کې رسېدلی وو نو دومره نقصان به نه و شوی. عدالت اسلام آباد چیف کمشنر نه هم د پیښې په اړه د رپورټ غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې جوبل شوو او وژل شوو کسانو ته د حکومت معاوضې ورکړي. د اورېدنې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د وکیلانو یوې غونډې وویل چې هغوی په دې لړ کې د عیني شاهدونو بیانونه راغونډوي او درې ورځو پورې به دوی خپل احتجاج جاري ساتي. په دې موقع یو وکیل مطبوعاتو ته وویل
جو اس واقعے کے عینی شاہدین میں سے ہیں ان سب نے اپنی سٹیٹمنٹ
هغه څوک چې د پیخې عینی شاهدین دي هغه به خپل بیانونه ډیسټریکټ بار صدر سره جمع کوي او بیا به موږ جاج اخلو او سپریم کورٹ ته وړاندې کوو او په دغه رپورٹ به بیا سپریم کورٹ خپل کاروایی کوي.
د سکیورټی په حق له د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سادوای اوسنی حالات لپاره مضبوط حکمت عملی او قابل خلق پکار دي. دی وايي تر څو پورې چې حکومت د مسلې جړې ته نوی رسیدلې او تر څو پورې چې د ترهګرۍ مرکزونه نوی ختم کړي نو دا معاملې به همداسې وانوی
باقی دین شي چې هغه ځنه چې کمزې کړي مرکز ته چې دا هغه ځنه براه راست راو سي درځي اکارو کو دي ټارګټ ریکانسنس پکار دي چې معلوم کړي چې څوک څوک دي سوختي د دې لارې کمزې دي سو خلق راځي د دلته سکیورټي څنګه حالات دي نو دا وکیږي بیا به هغه خلق چې کم دا کار کوي هغه به دا هغه ځنه راخوځي اب راځي د سبا یو سوچ پکې کوي هغه نو مخکې بوته ټارګټ پوته په نه حقيقي هغه بدل راځي دا به یو ځل ګوري پس مکه باندې دا په نقشه باندې خونه کیږي چې دا څه
د ذکر ده. تیر ورځ اسلام آباد ایف ایٹ مرکز په کچرو کې دوه ځان مرګي بریدونو او ډزو په نتیجه کې د یو سیشن جج په شمول یوولس کسان وژل شوي او شلو نه زیات ژوبل شوي وو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي که د اسلام آباد په روستي برید کې طالبان لاس نه لري نو باید هغه ډلې په ګوته کړي چې دا حمله یې کړې ده. یوې وسلوالې ډلې احرار الهند د دې برید سیمواری منلې او تحریک طالبان پاکستان ویلي دوی په کې لاس نه لري. پرون ماښام قومي سملې ته د چودھری نثار علی خان وینا کړې ده چې په اړه یې دا تفصیل اورو.
د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې اسلام آباد کچرو کې شوی پیښنا طالبانو لا تعلقي اظهار کافی نه دی بلکې حمله کوونکي دی په ګوته کړی. تیر ماښام قومي اسمبلی اجلاس تخپل وینا کې چودھری نثار علی خان ویل چې ترهګری او مذاکرات په یو ځای نشي چلی دی. طالبانو لا پکار دی چې د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنې سره سره دغه خلک هم په ګوته کړي. چودھری نثار ویل چې ترهګری په مسله منګل سیاست نه دی کول پکار، په ملکی سلامتۍ سیاست کوونکي د ملک سره زیاتې کوي او چې کله دا ویل کېږي چې هیڅ څوک هم محفوظ نه دي نو دښمنانو ته غلط تاثر ځي. چودھری نثار علی خان زیاته کړه چې ترهګر د دا قسم پیښو د لارې زموږ عزم نشي کمزوری ولے او ترهګرو با بہادری سره مقابله کو.
میں اس وقت صرف اس ایوان کو اس حد تک اعتماد میں لے سکتا ہوں کہ یہ
زدا وقت دا ایوان تر دی حد پہ اعتماد کی اغستے شم چی دا یو ترهګر گروپ تے چی نغواڑی مذاکرات مخپوڑان دے لاڑ شی او دا ہغه گروپون دی چی مراسم یہ دو بین الاقوامی ایجنسیانو سره ہم دی مون با انشاءاللہ دا خلق لٹو او دی با پگوتا کو. خو زدی ایوان تا ویل غواړم چی دا ترهګری دا مسئلہ پیوش پکی نشی حل کی دے او کا سو حل کولی شي نو رالی شي او زمون په سوکو کینی او دا مسله دی حل کړي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې حکومت د زر تر زر مذاکرات شروع کړي، ځکه چې دا قسمه پیښې مذاکراتو ته نقصان رسوي.
هر کله چې داسې واقعات وشي نو هغه رایه چې کومه د مذاکراتو حق کې نه وه هغه نوره مضبوطېږي، او د هغې په نتیجه کې چې دی نو په حکومت باندې داخلي او خارجي فشار زیاتېږي چې تاسو د هغه خلکو خلاف چې کوم اړې ګړې پیدا کوي هغې خلاف آپریشن وکړي. تاریخ طالبان شاهدالله شاهد صاحب دا وویل هغه دې پېښه کې لاس نه لري، خو ولې بل طرف ته یو زیاتتر خلک شک کوي؟ نو کېدی شي کوم بل ګروپ چې دی کوم چې د مذاکراتو په حق کې نه دی یا د مذاکراتو خلاف دی هغه دا کار کړی. هر چا چې دا کار کړی دی
یادوی چې تحریک طالبان پاکستان ترجمان شاهد الله شاهد د مطبوعاتو لپاره جاری کړی خپل یو پیغام کې ویلی دی چې د اسلام آباد پیښې سره د تحریک طالبان پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه دوی کوم ملګری په دې پیښه کې ککړ دی. موږ د جنگ بندۍ اعلان کړی دی او د دې اعلان خلاف ورزي موږ غیر شرعي او ناجایزه ګڼو.
د مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټې غړي عرفان صدیقی ویلي دي چې نن به د دوی د کمیټې د غړو ترمنځ غونډه کیږي. نوموړی وایي په دې غونډه کې به د روان صورتحال په لړ کې د راتلونکي کړنلارې لپاره سلا مشورې کیږي. په دې اړه د پاکستان سیډونکي څه نظر لري او د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې.
دامن مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی رسنو سره خبرو کې ویلي دي ټاکل شوی ده چې د طالبانو لخوا د جنگ بندۍ د اعلان وروسته او دغه رنګ په روان صورتحال د غور لپاره به د دوی د کمیټې د غړو ترمنځ نن یو غونډه کیږي. د نوموړي په وینا چې غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو او نورو چارو په اړه هم سلا او مشورې کولی شي او امکان دی چې د دې غونډې وروسته به هم نن د وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړي چې پکې به د کمیټې لخوا وزیر اعظم ته خبرونه ورکول کیږي او د مستقبل په حواله به کړنلار ټاکل شي. د روان صورتحال په تناظر کې د طالبانو او حکومتي کمیټې څه کردار پاتې شوی دی او د دې غونډو نه دوی څه ترلاسه کولی شي؟ کله چې مشال ریډیو د دې پوښتنې ځوابولو لپاره اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار قریش هټک نه وپوښتل نو هغه وویل
فکر کوم چې دا کمیټې چې د دې جواز پاتې نه دی، اول خو پکار دی چې د کمیټې ممبران په خپل استعفا ورکړي او هغه استعفا نه ورکړي، حکومت ته پکار دی چې دا کمیټې ختم کړي او د خلکو توجه چې دی دی ډونګ او ډګوسلو طرف نه واړي او یو مؤثر کاروي چې دا د ملک بقا او د ولس د تحفظ لپاره پکار دی. دا نور مذاکرات او کمیټیانو خبرې نه دي، دا سیده سیده چې دی جنگ واړي او حکومت ته پکار دی چې هغه ته ملا وتړي.
د ذکر وړ ده چې د زیارت په ماښام په روان صورتحال د غور او خکړنلارې جوړولو لپاره د وزیر اعظم شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه هم شوې ده چې پکې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف نه سربیره یو شمیر اعلی چارواکي موجود وو.
د هندستان یوې څېړنیزې ادارې ډیفنس سټډیز په خپله یو مقاله کې لیکلي چې پاکستانی طالبانو سره د پاکستانی حکومت مذاکرات کوم نوې خبره نه ده او تر دې مخکې هم د دواړو غواړو ترمنځ بیلابیلې لوسنامې شوې چې سوله یې نه ده راوستې. د لیکوال په وینا د خبرو روان بهیر د پاکستان سیاسي ګوندونه د طالبانو سره د سولې د کولو په اړه سره تقسیم کړي دي. د مقالې نور ټکي د مجید بابر نه اورو.
سیډنی د ادارا ډیفنس سټډیز په خپل یو راپور کې لیکي چې نن سبا په پاکستان کې وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو موضوع دغه هیواد په سیاست کې مرکزی نقطه ګرځېدلې ده. خو د وسلوالو سره خبرې اترې په دغه هیواد کې څه نوې خبره نه ده. د دې نه مخکې پاکستانی حکومت د وسلوالو سره یو شمیر لوزنامې کړې دي. د دې مقالې لیکوال یعقوب الحسن لیکي چې پاکستانی حکومت په 2004 کال کې د پاکستانی طالبانو وجلې شوی مشر نیک محمد سره د شکای لوزنامې په نوم لومړی لوزنامه کړې وه. دویمه یې په 2005 کال کې په سراروغا کې بیت الله محسود سره او درېمه یې په 2008 کال کې د سواتی طالبانو مشر فضل الله سره لاسلیک کړې وه. خو د لیکوال په خبره د دغه ټولو لوزنامو نه پس بیا پوځي عملیات وشول. مقاله زیاتوي چې دغه ټولو پوځي عملیاتو یوه ګټه کړې چې د طالبانو پیشقدمي یې ودرولې، خو نه یې په دغه هیواد کې د سخت دریځۍ لار نیولې او نه یې په قبایلي سیمو کې د طالبانو بنیادي ډانچه له منځه وړلې. مقاله زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې صورتحال ډېر نازک دی او ځمکني حقیقتونه ډېر مختلف دي. که څه هم په دغه هیواد کې جمهوریت وده کړې ده او حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو او جوابي کاروایۍ لاره هم خپله کړې ده، خو په ټول پاکستانی ولس او سیاستوالو کې د ترهګرۍ پر ضد د بې وسۍ احساس ډېر زیات شوی دی. مقاله زیاتوي چې دا مهال پاکستانی طالبان د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو په دریس تقسیمولو کې کامیاب شوي دي او د دغه هیواد مقتدر قوتونه یې په نفسیاتي توګه په دفاعي لار خپلولو مجبور کړي دي. یو خوا یې د دغه هیواد مذهبي ګوندونه د اسلامي نظریې له وجې خپل ملاتړي کړي دي او نور سیاسي ګوندونه یې د طرحې د لارې په خاموشۍ مجبور کړي دي. د دې له وجې پاکستانی ټولنه دوه برخې شوې ده، یوه برخه هغوی ته نظریاتي او سیاسي ملاتړ ورکوي او بله برخه ورسره جنګ کول غواړي. خو هغه برخه چې طالبانو سره جنگ کول غواړي د حکومت د تګلارو له وجې حوصله بایللې ده. مقاله زیاتوي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې پاکستانی ولس د دغې سازشي مفکورې نه پوزې لراغلی دی چې ګوندې طالبان خپلې پرتشدد کاروایانې ځکه کوي چې امریکا افغانستان ته راغلې ده او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکې حمایت کړی دی. خو د طالبانو د موجوده دریځ نه دا ثابته شوه چې دې مفکوره کې هیڅ حقیقت نشته.
فرانس پریس خبری ایجنس بیا لیکي چې د پاکستان د کمی امنیت لپاره نوې پالیسی د پوز پر دې ناکامه نیوکه کړې چې ترهګرۍ په ختمولو کې پاتې راغلي، خو د سخت دریځ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ځینو ګامونو د اغېستلو پلان لري. بشیر ګواخ د دې مقالې غټي کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او پاکستانی طالب وسلوالو ترمنځ د سولې لپاره مذاکرات روان دي، لا هم په دې ملک کې بریدونه نه دي ودرېدلي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي پاکستانی ځواکونو د روسیو کې د وسلوالو خلاف ځینې هدفي هوایی عملیات کړي، خو د ایجنس په خبره چې یوه داسې پالیسي په کار ده چې په خلکو کې سخت دریځي له منځه یوسي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې پاکستان پلان لري چې ټولې مدرسې په یو کال کې دننه دننه د خپل تعلیم د قومي پالیسۍ د لاندې راولي. د دې پالیسۍ هدف د ترهګرۍ سره مقابله کول دي. د اژانس په خبره دوی د پاکستان د قومي امنیت د پالیسۍ یو کاپی ترلاسه کړي چې پکې راغلي په دې ملک کې 2000 مدرسې د سخت دریځۍ د خورولو ذمہ دي. تیر هفته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان پارلمان ته دغه پالیسي وړاندې کړه. د اژانس په خبره پاکستان کې تیرې لس کلنې جګړې او ترهګرۍ په زرګونه خلک وژلي او له 80 بلیون ډالرو ډیر تاوان یې اړولی. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې دې پالیسۍ کې ویل شوی چې ټولو مدرسو کې ستونزه نشته، نو ځکه باید مدرسو ته په منفي نظر ونه کتل شي، خو ځینې مدرسې داسې دي چې مشکلات جوړوي او له هغوی سخت دریځي خورېږي. په رپورټ کې راغلي چې پاکستانی چارواکي وایي د دې مدرسو نامعلومه مالی سرچینې او د دوی لخوا نفرت خوروونکي چاپي مواد د اندېښنې وړ دي. فرانس پریس خبری ایجنس په خپل رپورټ کې وړاندې لیکي چې اکثره مدرسې د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه دي. دوی کې ځینې تشدد ته لمن وهي او غیر مسلمانانو پر ضد کینه او نفرت خوري. د پاکستان د قومي امنیت په پالیسۍ کې راغلي چې اکثره ترهګر د دغسې مدرسو زده کوونکي وو یا دي. په رپورټ کې راغلي چې دا پالیسي په 4 نوي پاڼو مشتمله ده چې پکې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان په کمزوریو هم خبرې شوې. پر پوز نیوکه شوې چې د ترهګرۍ سره د مقابلې لړکې یې خپل پوره وړتیا نه ده ښودلې. پر حکومت غږ شوی چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دی پر قومي مفکوره کار وکړي چې په خلکو کې د دې مسلې په اړه ډېره پوهه راشي. دا ژانس په خبره پخوانیو وختونو کې د ترهګرو ګروپونو سره د مقابلې په اړه پاکستانیان په یو نظر نه و.
فاټا د اصلاحاتو په لور
د قبایلي مشرانو، میرمنو، د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
دیر زر لمشال ریڈیونا. د شمالي وزیرستان تاجرانو د پولیټیکل انتظامی خلاف لدی وجه احتجاج کړی چې لدوی په وینا امنیتی ځواکونو د خوراکي سامان وړون کی گاڑی ودرولې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
آل ٹریڈرز یونین میرلی او پیٹرولیم ایسوسی ایشن شمالی وزیرستان د پرونا پولیٹیکل انتظامیه پر ضد په احتجاج دی او وای پولیٹیکل انتظامیه د چینی او اوړو پرمټ بنکړی او سیدگی امنیتی پوستا باندې امنیتی ځواکونو شمالی وزیرستان ته د ډیزل او پیټرولو سپلای هم بنکړی چې له وجې یې نه یوازې کاروباریان متاثره دي بلکې عام ولس هم د مشکلاتو سره مخ شوی. د میرعلی کاروباریانو اتحادیه مشر زین الله مشال ریډیو ته وویل د چینی او اوړو گاڑی دې خلاص کړي، کنی دوی به هم د پولیټیکل انتظامی پر مټ ټول گاڑی ودروي.
د میزان د چینی او د دونې لاره یې کیږي بنکړی دی او میسته ډېر سخت تکلیف جوړ کړل. دا ولاره مې ویلوړې دي اسیا د نه زنه لاره خلیص باندې باندې د پولیټیکری نه دغه درخواست چې د میر سکیم پرمټینه دی اده میشته په صحیح طریقه باندې جاری کو جاری نه کو میر پولیټیکلی چې سمره پرمټینه دی دا میر یا بند دی له غو د سشي د تشي ایس پرمټ وا میر نه پرېږ دی میشته ایس معلومات نشته چې د پمیر باندې دغه چینی او دونه ویل بند کړی دی
د شمالي وزیرستان پېټرولیم اسوسییشن مشر خان محمد وای د یوې هفتې نه پېټرول او ډیزل بند شوی دی چې ټول پمپونه یې وچ شوی او دوی نه پوهیږي چې وجوهات یې څه دي
25 تاریخ نه پېټرول او ډیزل بند شوی دی چې د علاقې خلک ته ډېر تکلیف ته د سدګي چک پوسټ بند کړی دی میرلی میرمشا اکثر ډرای دی د انتظامی سره چې میر تماس نیولای دی دا خلک یې چې میر یوسف سره سیخ کړای دی ایسا نشته پر خو د سدګي چک پوسټ میستا چار پټ یې چې باندې او باندې ګاډی موروشي بیا په څټ ګوټ کو میش په دان نه پیږي چې اسمیر باد څه کړی دی ته خلک دار په دار ګرځي ملګری ډیزل نمی می
میران شاہ کے دفلائن کوچ یو ڈرائیور لوکمان مشال ریڈیو تاوے گاڑی ادرے دلی اوورتا ڈیزل او پیٹرول نہ ملاوے گی چه روزگار یې هم په ټپ ولاړ دی
زه پلان کوم ډراوري او ګیز ډیزل ختم شول سالوري پمپ ته ورغله ګلن مې ګرځولو چا ډیزل نه روکول آر یو پمپ ته ورسا غدا خبره کو چې ډیزل ختم دی کی زنه نه پرځ دی آر مې ولا ګاډي ټول ویلوړ دی پلیار شمه ګاډا ویلوړ دا ناس ور لای ویچره چې ډیزل نه ویسور لای بسرنګ وره تا ګر تاک ډیر شټ شوا دا
شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه رزمکی اوسیدون کې رسول نواز وای د غلطا خلق په اوړه او چینی په سي ګرځي خو ورتا نه ملاویږي
یار ډېر سخت حالات سره مهمه نشته ډېر سخت تکلیف دی دغه دوڼه چینه د میرلې د میرم شان لری خال ګرځي رو ګرځي چینه دوڼه نه ملاویږي خو سخت تکلیف دی خلک دل ډېر زوري جی ورته یو منداوی نه
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی سره تماس ونی وو نو د انتظامی چارواکو وي پولیټیکل ایجنټ دې لړکی خپل پورا کوشش کوي او متعلقه افسرانو ته لیټر استولی چې کې دیشي د غستون زر هوا راکړي د میرعلی او میرانشاه کاروباریانو اتحادیه مشران وای تر هغه به احتجاج کوي چې دغه مسله ته انتظامی غور نوي کړي او مناسب حل یې نوي تلاش کړي دوی غوښتنه وکړه چې پېټرول ډیزل او چینی غوړی سپلای دې زر تر زره شروع کړي
ل قبایلی سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي مسعود قبایل چې اوس د ټانګ سره نږدې اوسي وای د سکولونو او سکول اوبو د نشتوالي تر څنګ د خوراکي موادو د کمی له وجې مشکلات لري تفصیل په دې رپورت کې
د ټانک نه د 45 کیلومتر په فاصله د ډبارې پر اغزی کې یو شمېر مسعود کډول خار خستا ژوند تیروي په دا کډول کې شامل دوا کابلیون په دغه والې سره په دا رنگ ژاګیږي
امونم سې دروشان دی نه دا تاسکول شته دی په نوم درسه شته دی دا نن سبا چې په میشته شې ودی به ته تعلیم واځي شپند شې ودی چې میژان پړی او تعلیم هم نشته دی
یمون نوم دفتر خان مسی دی په کوم کې شې د میژ د بجلې ډېر تکلیف ته بجلې نشته دی چې میژ دغه سه دا وخت به بجلې نه تیروي او دې به مشتا ډېر تکلیف تای کې يم خپل کندل دي دا کې چې مش کندل په داکشه د مش 15 کسان بچون مړشول حکومت امشتا ټوبل وبوسی مشتا د انټ پامپینارو کو چې مشتا سہولت ته جوړ شي
په ویب شه مزور یو کډول خپل غریبي بي واسي په دارنګ بیانوي
خنواز مې نوم دی په وزیرستان باندې چې کيم جنگ ولاګه دغه نام جوړولې مو د پښه مو تشوا د مو وړ وړ بچون د مو سره دغه اس طریقه نشته د غټل نه یو نو سړایو تر اوسه پر مو ته د پاکستان سره ملاب شوی هنه دي او دا کله په نیوا جونګړه شپه کله بل شز مثال پندېږو د مو باچی اکثر ش شموي ماړه نشته طریقې نشته کله یورپ نه وزر کله بل او امشا د خلکو په مو وند راځي چې ویل ار سره خپل ځون ته ډېر سختنګ دی
د کډوالو په دا کېم کې دولت دیار له سبب وړ کې جنکای هم به تعلیم پاتې وری ور غومی سره وی په دغه بار کې شه د یو جن کې ارمن جن خبرو ته غوږ وند سای
نو اسلام الدین دی په غره شمیر سبق وي چې جام غلاګه دا نیش روغلري دا بار کې هم تعلیم سپدې ته سکول نشته دی سبق نه بوته شو
مشال ریڈیو د ڈبر د رغزی د کډوالو دغه مشکلات غشتن چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین په مخ شکښې شوې هغه په دا رنگ ځواب وکړ
چې هغه مخ شکښې متاثر شوی دی باندې باز نشي
دغو کډوالو د پښتونخوا گورنر او د نورو حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د ډبرې رغزی کیمپ ته په باقاعده کیمپ کې بدل کړای شي.
مشال لیډیو تاسو ته د خبرونې په دویمه برخه کې به درته اونیسه خبرونه سروي ملي حمیرزاده وړاندې کوي. او اوس د ماسیګر څلور نیمې بجې شوې دي. د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
نن غرمه مهال د خیبر ایجنسی په سره کمر سیمه کې د ناسرګندو وسلوالو په ډزو کې د ناټو د ګاډو دوه موټر چلوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د اسلام آباد د پیښې چې پکې یوولس کسان وژل شوي او نهوی ژوبلو سره د طالبانو له تړاو د نه درلودلو اعلان کافي نه دی. دوی دې د دې پیښې غندنه هم وکړي. د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د ټاکلې شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي حکومت د ترهګرۍ د هرې پیښې پړه پر طالبانو نه اچوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په لر بر کې د عملیاتو پر مهال 123 تنه وسلوال وژلي، 25 ژوندي نیولي او 400 نه زیات بمونه یې ناکاره کړي دي. په افغانستان کې لنن نه د ولایتي شوراګانو لپاره د امیدوارانو انتخاباتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. دا لړۍ به نږدې یوې میاشتې پورې روانه وي او په ترڅ کې 2500 کسان ولایتي شوراګانو ته د رسیدو لپاره هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه په غیر آئینی ډول په یوکرین کې د بدلون ننګنه کوي او ویکتور یانوکوویچ د هیواد آئینی ولسمشر ګڼي. په امریکا او برتانیا وایي روسیا د سازش په اساس په یوکرین کې پوځي مداخله کوي. د اوسامه بن لادن په زوم سلیمان ابو غیث باندې د نیویارک ښار په عدالت کې مقدمه شروع شوې ده. د بنگلاديش په سر ښار ډاکا کې نن د پاکستان او د بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د آسیا د جام لوبه روانه ده. د لږې شېبې وړاندې پورې بنگلاديش په 9 اورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 312 منډې جوړې کړې وې.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره د پرمختیا د چارو کارپوه عالم او کالم نگارا ګلمینا بلال احمد ملمنه ده. ګلمینا د 1300 کالو راهیسې د انډیویژل لاند په نوم د یوې څېړنیز ادارې سره کار کوي. یاد اداره چې په انټرنیټ باندې وجود لري د فرد په ازادي باندې یقین لري او په خاصه توګه د اقلیتونو حقونو ته کتنه کوي. په دې کې د ژوند د بیلابیلو اړخونو نه خلک راضي او اقتصاد، سیاست، جمهوریت او د قانون په حکمرانی خبرې کوي. یاد اداره د انسان بنیادی حقوقو ازادي په دې لړ کې د دوی بیداری پیدا کول او د انسانانو حقوقو د خوندي کولو په لاره کې کار کوي. د دې نه علاوه ګلمینا په سیاسي چارو لیکنې کوي او مقالې په بیلابیلو پاکستانی، انګریزي ژبه ورځپاڼو کې چاپيږي. نو نن به د ګلمینې د کار او ژوند په هکله له دوی سره خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلئ او که د ملمنې نه پوښتنې لرئ نو را سره شریک کړئ. اول ځان سره د ټای ټلیفون شمیرې ولیکه، وروسته بیا د سکایپ پته هم لرو.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره ده 0800 22 0 3 3.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800 22 0 3 3 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي. مشال رادیو ته ټلیفون وکړي
0000 22 11 0050 0000 22 11 0050. سفر سفر سلور سو شل
دو ویش
یولس
سلیر ویش
دری سو پینزا
سفر سفر سلور سو شل
دو ویش
یولس
سلیر ویش
سلور سو پینزا
کسکایپ لری د مشال ریډیو په ژوندوی خبرونو کې برخه واخلئ.
پته مو ده مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا څه ولټوي؟
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی څنګه چې ما اعلان کړل نن موږ سره ګلمینا بلال احمد میلمانه ده په پروګرام کې مونږه هڅه کوو چې دا غوي سره د ټلیفون رابطه زمونږه ټینګه شي تر هغه پورې تاسو لپاره یو سندره د هارون بچا په واسه کې غوي ته شی او ان روسته بیا د خپل میلمنې سره خبرې کوو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان زمانہ جس سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا خار کے روان خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان Oh, oh, oh.
شاعری چیرے نقاد چیرے نقاد چیرے محبت چیرے قاضی بازی دا حاجی بازی دا خار کے روان قاتل خبر کئی چھ زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان
اور دن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګی څنګه چې ما په د پروګرام پر سر کې وې مونږ سره ګلمینا بلال احمد ملمنه و خو دا غوې د ټلیفون رابطه مونږ سره نه د ټینګه شوی خو یو ښه خبره ده چې مونږ سره دا وخت په سټوډیو کې د افغانستان سره تعلق لرونکي ګلمینا یوسفزی په سټوډیو کې مونږه ملمنه کړې ده ګلمینا د حسیب شهید فیلوشپ پروګرام یو کامیاب امیدوار ده دا غوې خپل فیلوشپ پوره شوی دی او دا وخت اروپا ته راغلی دا مخکې هم مونږ دوی سره خبرې کړې وې خو د دوی فیلوشپ کمپلیټ شوی دی مکمل شوی دی نو په دې پروګرام کې به د ګلمینا یوسفزی سره خبرې کوو تاسو هم کولی شئ چې په پروګرام کې را سره ضرور برخه واخلئ یو وار درته د ټلیفون شمیرې وړاندې کوو وروسته بیا ګلمینې سره خبرې کوو او په پروګرام کې خامخا برخه واخلئ
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
زمون دا ویڈیا ٹیلیفون شمیرہ دا 0800-22-033
کتا سو دا پاکستان دننا دا خپل کور لے ٹیلیفون نا زنگ وہے نو مصرف نلری
او کا دا موبائل ٹیلیفون للارے اڑی کنی سے نو یوازے دا لوکل کال مصرف لری
نو ہموز مشال لڑیو تا پا 0800-22-033 ویڈیا ٹیلیفون اکڑے
او من سرخ پل نظر شریک کرے تاسو سروے پروگرام تا وگی گلمینا یوسف زی زمونگا ملمانا دا داوخ راسر دا پراک پا سٹوڈیو کی موجود دا گلمینے تاس تا ہر کلی وائیو
مننه زه هم خپل سلامونه نیکی هیله تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله لرم چې د ژوند هر ډګر کې بریالي او سوکاله اوسئ
ډیره ښه میلمنه زموږ سره خسته زموږ ګرانه میلمنه ده دا وخت په سټوډیو کې موجوده ده ګلمینې ستاسو د کار په هکله به تاسو سره خبرې کوو او زه به تاسو کوم چې د خبریالې په توګه تاسو کار کوي لګیاي په افغانستان کې نو دا راته وایي چې د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق لري او به د خپل د صحافت یا د خبریالې په هکله راته وایي چې کله نو کار پیل کړ په عملی میدان کې
مننه ګرانه ما ز د کونړ په اسمار سیوري کلی پورې تعلق لرم فعلاً په کابل کې اوسېږم کورنۍ مې هلته ده او اوس مهال دلته راغلی یم او زه تقریبا سالور کاله نږدې کېږي چې زه میډیا ته راغلی یم خو ما د خبریالي برخه کې پخوا کار نه کوو خو بیا ما تلویزیون یو تلویزیون سره دوه نیم کاله کار وکړو بیا رادیو برخه ته راغلم چې خبریالي برخه ته
خانو سنگ ټي وی او تاسو اول ټي وی کې کار وکړو بیا د غشانتی اوس ریډیو سره دواړو کې څه فرق وینه آیا تاسو خوشاله یې د خپل د دې کار نه
ډیره زیاته ځکه زما یو وخت کې ارمان و هیله مې وه او زه فکر کوم نږدې زه خپل هدف ته رسیدو ته نږدې یم نو ما هیله وه چې زه یو وخت کې خلکو ته خدمت وکړم د ژورنالیزم برخه کې او انشاءالله زه فکر کوم چې تر یو حده مې دا ارمان پوره کېدو په حال کې دی
ډیره ښه خبره ده نو څنګه ستاسو چې کوم ارمان دی د خلکو ښېګړه کول د ژورنالیزم له یاد صحافت لاره تاسو فکر کوئ چې تاسو څه خواهش ته تاسو څه کول غواړی د صحافت لاره یا د ژورنالیزم لاره تاسو پوره کولی شئ
زه فکر کوم تر یو حدا هو ځکه چې ژورنالیزم هغه مقدسه دنده ده چې انسان کولی شي د نورو ستونزې زه په هغه ټولنه کې اوسېږم چې هلته ستونزې ډېرې دي بخصوص خزینه ماشومان او په عمومي ډول هلته ستونزې شته او دا ستونزې د حل لاره میډیا ډېره اسانه لاره ده او زه د هغې ستونزې درک کولای شم او زه هلته ستونزې پیدا کولای شم او یعنی مقصد مې دا دی چې ستونزې راوستلی شم ټولنې ته او هغه د خلکو تر چارواکو تر غوغو رسولای شم او هغه یعنی ز نسبت ک د بل زینا سوکراشی او جرنالیزم برخه کیال ته کارو کی ز فکر نکوم ک د هغیز خلک خپل یعنی خزینه برخه او مذاکره مانا دواړه برخه حل ته کارو کی د جرنالیزم برخه کی نو ز فکر کوم دا ډیر خوی د هغیز د کارونو لپاره د هغیز د اصلاحاتو لپاره او دا میډیا هغه څه دي چې ډیر تغیرات راوستلی شي په ټولنه کې.
بالکل. او تاسو وایئ چې تاسو په کار دا په لاس باندې دا موقع درکوي چې تاسو هغه ستونزې مخامخ کې چې کومې په افغانستان کې ښځو ته ورپېښې دي بیا دغه شانتې نوره په ټولنه کې چې کوم مسایل دي. نو ګلمینې د ښځو د مسایلو خبره به خو کوو، خو تاسو هم د ژورنالیزم په ډګر کې راوتی یې، دا د خپل هم یوه جینۍ یوه خزینه خبر یاله، نو په دې لار کې تاسو تر اوسه پورې چې دینو کومې ستونزې لیدلې دي بیا د یو داسې ټولنې سره تعلق لرل چې هغه ته جینکو ته دومره موقع نه ورکړل کیږي، تاسو څه احساسوئ؟ څه داسې لوی لوی ستونزې دي چې تاسو مقابله کړې ده او تاسو هوډ لرئ چې اوس په هم زه په راتلونکي وخت کې به هم زه د هغې مقابله کوم؟
نو په خزینه او ته اکثرا هر چاته چې کار نه وي پیلوي نو ستونزې وي، ستونزې شته او هر انسان ستونزو سره مخ کیږي. خو کله چې یو ماشوم نوې پخو باندې راځي سوز لیلويږي، نو باید څوک یو ماشوم نزده کې چې کغواړي په خپل پخو ودرېږي نو باید ډېر ستونزې وګاله. نو هر څوک چې راوځي ټولنې ته، په خصوص د افغانستان غوندې ټولنه کې چې راوځي میډیا ته او غواړي په ژورنالیزم برخه کې کار وکړي، نو باید ډېر څه په ځان ومني او بیا راشي. او زما هدف کله کله یعنی زه فکر کوم چې هغه څه چې څوک هدف ټاکي او څوک غواړي چې هغه ځای ته ورسیږي، نو هڅه وکړي او هیڅ ستونزې په یعنی ستونزې خپل مخې ته ونه ویني او هر څه ومني په ځان باندې، حتما هغه هدف ته رسیږي. او زه د افغانستان د ټولې نړۍ خزینه او ته دا وایم چې باید کار وکړي، ځکه خزه هغه څوک ده چې په ټولنه کې ډیر تاثیر لري نسبت د نارینه وته، ځکه خزه په کور کې ماشوم لوی، خزه چې کله له ټولنې له ستونزو له هر څه نه خبره نه وي، نو فکر وکړه هغه ماشوم چې لویوي کنه د هغه یعنی هغه سترګې پټې وي یا هغه هر څه ورته روښانه کړی نه وي. نو زه وایم چې باید خزینه ډیر کوشش وکړي چې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي او ډیر پرمختګ لپاره. او زه فکر کوم هر څوک چې زما غږ اوري کېدای شي داسې نجونې او داسې سوکم پکې وی چې نا امید وي زه نشم کولای، نو فکر وکړئ زه چې د افغانستان غوندې ټولنه چې هلته ډیر په سختۍ یعنی یو ښځه کولای شي دنده ترسره کړي، نو هلته کار کوم، نو تاسو ولې نشي کولای؟ څوک چې هدف لري حتما رسیږي. او وایي هغه څه چې څوک په دعا کې غواړي او هدف وي او خیال یعنی په خیال کې وي هغه ته حتما رسیږي.
ډیر ښه، ماشاءالله. دا د مثال سرګند دی ګلمینې، تاسو د غلطه د اروپا کې مونږ سره په سټوډیو کې ناستې او تاسو د کار په حق لمونږ د خبرې کوو، خوشحالي ګو ډیر زیات. د دې فیلوشپ لپاره کې تاسو راتوئ چې د کې تاسو سمره مدته راکړه او سم زده کړل پدې کې؟
ډیر سمې د ژورنالیزم برخه کې زده کړل او ډیر سمې نوې ولیدل او ډیر سمې نوې مې زده کړل. او ما نږدې لس میاشت کې چې زه فیلوشپ کې وم او دلته د دې برخې ته راغلم او دلته مې ډیر څه زده کړل او داسې هغه څه چې ډیر راته جالب وو او ډیر راته یعنی صادقانه همکاري د همکارانو وه چې یعنی زه د هغوی نه بیا هم مننه کوم که زما غږ اوري، د ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم او ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه ګلمینې، ستاسو خپل عزم او کلکه اراده ده ماشاءالله په دې چې تاسو دې مقام ته رسیدلی او خدای دې تاسو له نورې هم کامیابیانې درکړي. دا راته وایي چې اروپا کې او بیا د دې ژوند کې تاسو سفر کولیدلو بیا افغانستان کې څه داسې چې راغله شروع کې دا تاسو آیا اول ځل دې چې اروپا ته راغله؟
دا زما لومړی ځل دی چې اروپا ته راغلی یم، او خو مخکې له دې زه هندوستان ته یو سفر مې کړی و، نو دومره ډېره اندېښمنه نه وم د دې په اړه چې زه څنګه باید لاړ شم څه وکړم. خو ډېر فرق مې چې دا ولیدو، یعنی زه په افغانستان کې اوسېږم، هلته د یو روحي فشار لاندې وم، او دلته زه فکر کوم دا مې خپل هیواد دی. د دې لپاره نه چې ما د خلکو سره اونس اخیستی، د دې لپاره چې دلته ماته امنیتي ستونزې نشته. زه هلته چې کله چې خپلې دندې ته روانه وم، نو په دې فکر کې یم چې په لاره کې به څه کیږي، زه به تر هغې ځای څنګه رسیږم، زه به بیرته څنګه راځم. یعنی دا یو روحي فشار لاندې انسان یې هلته هره ورځ، او دلته هغه ستونزې زه نه وینم، ځکه امنیتي لحاظه د هر لحاظه زه د چا لخوا او د ټولنې لخوا زه ستونزې نه وینم، او د خپله نور امنیتي او نور ستونزې. نو د دې لپاره دا دلته یو رقم ځان سکون کې احساسوم.
ډیره خبره ده ګلمینې. مونږ سره د یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی نه پوښتنه کوي چې تاسو سره څه خبرې کول غواړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زادل سنتورای د کور می جان سینا سر نمونه اونې کې لوړاندې کوم، خصوصا سنت توسي ملمنه خورتا.
ډیره مننه عادل سنتوري رو رسنګ ایت اسوخه د صف پختنه بلره.
والا خو توسي خو مو د ملمنه نه د پختنه نه کنه.
جی
سبسیات لکای وا خزا، یعنی جرنالیزم کوي، یعنی نه دي ته څه پرابلم نه وی کنه.
خدا جرنالیزم په ډګر کې د پرابلمز او د ستونزو تاسو خبره کړي او موږ په دې لګیا او بل څه پوښتنه لري کني، نو په دې باندې بنور
خبره پوښتنه دا ده چې آیا د کوم ریډو سره، یعنی کوم یې هغه څه د کور کوي ادارې سره ریډو کې.
ها ها صحیح شو. ډیره مننه عادل حسین رو، را د دې پوښتنه جواب به ګلمینه درکې. ګلمینه دوی خو خوشاله اوسه. ګلمینه دوی هم دغه پوښتنه کوي چې تاسو څه ستونزې وي رور جانه. دوی خو هم دغه وي چې امنیتی ستونزې نه اساسي په اروپا کې، هم اغلته په افغانستان کې ډېرې امنیتی ستونزې سره مخامخ ده، لکه ذهني فشار خبره کوي، بیا دغه شان نورې ستونزې دي. او بیا دوی وایي چې تاسو د کوم رادیو سره کار کوئ.
نو ما مخکې یادونه وکړه چې نږدې لس میاشتې کېږي زه ازادۍ سره کار کوم، او فعلاً هم ازادۍ سره یم. نو ګورم به.
صحیح ده، بالکل رور جانه. دوی اول د ټي وي سره کار کړی دی، بیا استاد حسیب شهید فیلوشپ چې کوم پروګرام دی هغې کې دوی خپل زده کړې دادې سر ته رسولي دي، بلکې هم د هغې برخه ده چې دوی اروپا ته راغلي دي او نورې زده کړې هم کوي. ګلمنی، تاسو خو د جرنالیزم په میدان کې قدم اخې دي، خو داسې ما اوریدلی دي چې تاسو شعرونه هم وایې، لیکلم کوئ، نو دا څنګه دا شوق کله نه پیدا شو؟
ما مخکې وویل چې ما په خوانه جرنالیزم برخه کې علاقه درلوده، او دا شعر لیکل او لیکنې کول دا هم یو برخه د ژورنالیزم زما له نظر تشکیلوي، ځکه چې ما په هغه وخت کې دومره توان نه درلود چې یو ځای کې کار وکم. نو ما شعر لیکلو اوس هم لیکم، خو هغه وخت کې هغه هم د ټولنې ستونزې راخله څه چې په سترګو وینم. یعنی ما د دې غزغم نه درلود چې زه دا ټول ستونزې د هر څه په سترګو ووینم او بیان نه کوم. نو د دې لپاره ما شعر لیکلو، او شعر لیکلو ته مې مخه کا، لیکنې به مې کولې. د مثال په توګه یو شعر مې د ښځو په اړه لیکلی و. یعنی مخکې زه په خوا زه میډیا سره نه وم، ما ژورنالیزم برخه کې کار نه کوو، یعنی زه مطالعه وم په هغه وخت کې د خوانزی. نو په هغه وخت کې ما یو شعر د ښځو په اړه لیکلی، ځکه ما یو احساس درلود چې باید تر څه وخته د ستونزې، تر څه وخته به ښځې، ماشومان، ځوانان، د افغانستان خلک د ستونزو سره مخ وي، تر څه وخته به جګړه وي، تر څه وخته به نفرت وي، تر څه وخته به خلک د بدبختی سره مخ وي. نو ما د ښځو په اړه یو شعر لیکلی وایي، نن یې د سرو مریو هار ورک شوی، بیا یې د شنو خالو قطار ورک شوی، چا یې په لیچو کې بنګړي مات کړي چې د بنګړیو شرنګ هار ورک شوی، پرون له دې کلي نصره ډولۍ کې دغه قرجن اسمان سپوږمۍ وړېده، چې د قدم لاندې ګلان غوړېدل د هغو هورو نه بهار ورک شوی، غمازو شپو یې د مین زړګي نه ټوله رڼا او هم ښکلا وړېده، اوس یې زړګي ته لار مندلی نه شي، ظالمه شپه کې ترې سهار ورک شوی اوس یې هم مړې هیلې په زړه کې اوسې شهید شوي د پښتو په دود کې چې په فال کې د تقدیر ژوندۍ کړي نن ترې هغه د مینې یار ورک شوی یاره د ګل پر ځای اغزي غونچه کړه کې ټپي کړې زړه به درد نه کوي ستا د الفت په قدر نه پوهېږي نور د خوښیو انتظار ورک شوی نور د اواز په چا اغېز نه کړي زما او ستا کعبه جدا جدا ده ستا د اروا طواف ته دوی راغلي خلکو په خپل نفس اعتبار ورک شوی
ډیر ښایسته ګل مینې ماشاءالله دغه کې ستاسو د شاعرۍ رنګ کې دا څرګنده ده چې تاسو د څه په هکله شعرونه لیکې نو دا لیکنه چې تاسو کوئ او شعرونه چې تاسو لیکې دا غي تاثر تاسو د څه نه اخلي زیاته لکه د ټولنې مسایل دي او کنه بیا نور هم داسې څه شعرونه دي چې تاسو یې لیکې د ژوند د کوم کوم اړخ په باره کې تاسو قلم راخلی او بیا شعرونه هم لیکې او بیا دغه شان نورې لیکنې هم کوئ
زه ډېرې د ټولنې ستونزې وینم او نور نو زه د دې نفرت جنگ او شخړو د دې هر سنه په افغانستان کې ستړي شوی یم نو د دې لپاره ډېر زما شیرونه عشقیم دي او د ټولنې ستونزې مې په کې رانغړلې دي نو همدا مسایل دي
ډېر ښه ګلمینې مونږ سره یو بل اوریدونکي د اغوی ته ورزو د چمن نه ټلیفون کړی دی السلام علیکم او ستړي مشي
وعلیکم السلام ستړي مشي خوش
رور جان نوم مسدی او د ملمنی نتا سوسه پختنه لره کرا سره شریکه کې
نو می سامګین ده ما پختنه لږ مختلفه ده کی اجازه ای
بالکل رور جان تاسو کې سمو دین رور د کوم زینم کړی دی
چمن
چمن نه بخنه غواړم خو تاسو پختنه سده
نو پختنه خدا دې چې چمن کې وړ ډیر ګران دي مت زمردا پاتې شمو سره دغه و
رور جانه دا د دې پروګرام موضوع نه ده ډیره ډیره مننه مونږه د ګلمینه یوسفزی سره خبرې کوو چې د غوی ژوند او کار ته کته نه کو د سينورې خبرونه شته چې تاسو پکې د خپل مسایلو او د ستونزو په اړه غږیدې شه ډیره مننه او ولادي کې چې وړ ارزان شي او تاسو د مسله حل شي ډیره مننه نو ګلمینه تاسو خبرو ته به دوام ورکو بل تاسو سره شوق لري ګلمینه د کپړو سره شوق لري د فیشن سره لري کسنګ
بس زه فکر کوم په عمومي ډول د انجونې له فیشن جامو دي هر څه سره شوق لري او خوښيږي لاړ شي نوې جامې واخلي فیشن وکړي زه د دې نه انکار نه کوم
صحیح او اخلي پخلي سره هم صدقه دي افغاني پلاو چې د نو څنګه خ جوړول شي
زما چې خوښيږي کور کې پخلی می خوخیږي وایم او په پخلی کې می چې ډیر شوق لرم آش پخ کم او مای
ډیر ښه ډیر ښه نو درته ګلمینې چې دا یو وجینه چې پختنه کار کوي په یو پختنی معاشره کې پختنی ټولنه کې تاسو دا ټول څنګه نظم کوي لکه هم کار بیا کور کې بس تاسو یو جدا رول وی دی یو لور رول وی یا د غشند خور رول وی بیا د خزه رول وی نو هغه ته تاسو دا بیلنس توازن څنګه قائم ساتي او څه کوي لکه دا کار سره سره بیا کور تم تاسو پام کوي التم کارونه کوي کو څنګه تاسو وخت تقسیم کړی دی خپل
خو هر څوک چې یو دندلري نو اتمن وخت تقسیمای زه چې سار لکوره وزم نو په یګم سو وخت بیرته راځم بیا سو وخت باید سو کم بیا یو ورځ یا دو ورځې چټي وی پاغه کې سو کم نو دا هر څوک زه فکر کوم چې د باندې دنده تر سره کوي او بیا کور ته راځي نو هر څه تنظیم وي ځکه که تنظیم نه وي نو بس دنده ته هم نه وخت ځي او هر څه به بینظم
هر څه به بینظم بس ګلمینې دا د پروګرام اخیری شیبې را رسیدلې دي په اخیره کې بدن یو ځلې بیا خواستو کوم یو خسته شانته کې شیر او کو تاسو په ذهن کې دا وخت وي را سره شریک اوریدونکو به هم باورې
مننه از دا یو سلوری زده دا ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم وای ستادی مسکا رنگونه ګلان ټول واخستل ستا د مسکا رنگونه ګلانو ټول واخیستل، ستا د جبین خالونه ګل د غاټول واخیستل، ستا د لیمو سپو کې د زړه بیړۍ ډوبه شوه، ستا د عشق ټول خوندونه زما کچکول واخیستل.
ډیر ښایسته، ډیر ښایسته ګلمینې، ډیره مننه، ساسو سره خبرو ډیر خوند وکړو.
مننه له تاسو نام چې ماته مو وخت راکو، او مننه له اوریدونکو نه چې تر اوسه پورې له موږ سره وو او د خبرونه یې واورېده. ډیره زیاته مننه. ټولو ته خوشاله وخت، ښه وخت غواړم، او هیله لرم چې ټول بریالي، سوکاله او خوشاله اوسي.
ډیره مننه اوریدونکو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په دې پروګرام کې نن موږ د ګلمینا یوسفزی سره خبرې وکړې. امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي.